ستوري مسی وخت د سهار لس بجې شوې. زه عبدالحی کاکړ یم او تاسو مشال ریډیو اوري. په قبایلی سیمه کورمه کې په پرونی چاودنه کې د وژل سوو شمېره 28 ته رسېدلې ده. د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان د یو خپلواک هیواد د جوړېدو قرارداد وړاندې شوی. ایران د ایټمی پروګرام په اړه د خبرو اترو وړاندیز کړی. امریکا او اروپای ټولنې ورته محتاط هرکلی ویلی. ځینې نور رپورټونه لرو. اونیز کلتوري ادبي پروګرام د بختر ستوري روانه غړي پای ته رسوي. په فایل له خبرونو کوو ویونکی حسیبه شهید.
مهم خبرونو سرکې کې د قبایلی سیمې کورمې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شویو کسانو شمېره 28 ته رسېدلې ده. د امریکا په کانګرس کې د بلوچانو لپاره د یو خپلواک ریاست په حق کې قرارداد وړاندې شو او امریکا او اروپایي اتحادیه د ایران د هغه وړاندیز سرکلې کړي چې ویلي دي د خپل اټومي پروګرام په اړه بل نړیوالې ټولنې سره خبرې پیلوي. پورا خبرونه واوري. د قبایلی سیمې کورمې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شویو کسانو شمېره 28 ته رسېدلې ده. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې په دې چاودنه کې چې د پاړه چنار یو مارکیټ او جمعه سره نږدې شوی و، شپږ 50 کسان چې اکثره یې شیعګان دي ټپیان شوي هم دي. په کورمې کې د شیعګانو یو تنظیم انجمن حسینیه د پیښې په اړه د درې ورځو وېر اعلان کړی دی او د پاړه چنار بازار یې په احتجاجي توګه تړلی دی. د دې پیښې په اړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی او دای یو ځانمرګي بریت بللی دی. د امریکا په کانګرس کې تیر ورځ د بلوچستانو لپاره د یو خپلواک ریاست په حق کې قرارداد وړاندې شو. دغه مساوده د امریکا د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند غړي دینا رور باکر وړاندې کړه. د امریکا د کانګرس د غړي ویلي چې بلوچستان دا وخت په پاکستان، ایران او افغانستان کې سره ویشل شوی دی او باید ځانته یو خپلواک دولت ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند عبدالباسط په خپل غبرګون کې ویلي دي چې دا د ناپوهه او مغروره کسانو لخوا د ځان د خدمت کولو یوه هڅه ده. نوموړي ویلي دا وړاندیز د نړیوالو ارزښتونو او چلند ته ښکاره سپکاوی دی. د پاکستان بلوچستان صوبه د افغانستان او ایران ترمنځ پرته ده چې له 2004 کال راهیسې پکې بلوچ بلتن غوښتونکي د دې سیمې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره د تاوتریخوالي ډکې هڅې پیل کړي دي. د امریکا حکومت دا صوبه د پاکستان یوه برخه ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کروی له ولسمشر حامد کرزی سره د دې هیواد د مشرانو خبرې په ځینو برخو کې ډېرې جدي وي. افغان ولسمشر حامد کرزی ورسره پلاوی په پاکستان کې دوه ورځې تیر کړي او د سفر پر مهال یې د دغه هیواد له ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره هم وکتل. ویل کېږي چې ولسمشر کرزی له پاکستانی مشرانو سره د خبرو پر مهال د سولې په بهیر کې د اسلام آباد د دریس پاړه د افغان حکومت اندېښنې په جدیت سره څرګندې کړي. حنا انیکر وو ال کچری د افغانستان غوښتنه دا وی چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر دی وته وسپارل شي، نو دا به څرګند شي چې حقایق په سم ډول ندي څرګندل شي. په دې معنی چې دا ډول غوښتنه نه یوازې منطقي ندي بلکې د خنده وړ دي. د سو اروپایي هیوادونو پولیسو د هغه قاچاق وړونکو ډلې شپږ کسان نیولې دي چې افغانان به یې اروپا ته لیږدول. د اروپایي اتحادیې عدلي ادارې د جمعې په ورځ وویل دغه قاچاق وړونکو د یونان له لارې افغانان اروپا ته لیږدول. د اداره وایي په دې عملیاتو کې چې د پاکول په نامه یاد شوي د بلجیم، برتانیا، فرانسې او یونان پولیسو برخه اخیستې وه. دغه قاچاق وړونکو په تیرو لسو میاشتو کې شاوخوا 15,000 کسان اروپایي هیوادونو ته انتقال کړي او له دې لارې په میلیونونو ډالر ترلاسه کړي دي. لدی مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو په کال کې شاوخوا 50,000 افغانان په غیر قانوني ډول یونان ته ننوځي. ټاکل شوی چې په مارچ میاشت کې په یونان کې د افغانستان سفارت په رسمي ډول پرانیستل شي. مشال رادیو نن د دې سات خبرونه اوري. امریکا او اروپایي اتحادیه په احتیاط سره د ایران د هغه وړاندیز هرکلی کړی دی چې وایي د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالې ټولنې سره بیرته خبرې پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په واشنگټن کې د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې کاترین آشتن سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د ایران د هغه وړاندیز په اړه غور کوي چې وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 5 دایمي غړو او جرمني سره به په ټپه درېدلې خبرې بیرته پیل کړي.
This response from the Iranian government is one we've been
د ایران د حکومت لخوا دا ځواب هغه ځواب دی چې مونږ یې انتظار کوو. که چیرې مونږ پر مخ ځو نو باید چې دا دوامدار حلې ځلې وي او نتیجې ورکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن وویل د خبرو بیرته پیل کېدو او پرمختګ ته په احتیاط ګوري خو خوشبینه ده. هیلری کلینټن زیاته کړه د خبرو د پیل لپاره باید ایران ژمنه وکړي چې خپل نړیوالې ذمهواري به په بشپړ ډول پر ځای کوي. اخوا د بانکونو د انتقال نړیواله شبکه سویفت وایي د اروپایي اتحادیه د بندیزونو له مخې چمتو ده چې د ایران له مالي مؤسسو سره خپل خدمتونه بند کړي. د بانکونو ترمنځ د مالي راکړې ورکړې نړیواله شبکې د جمعې په ورځ وویل اروپایي اتحادیه د داسې اقداماتو مسوده برابره کړې چې له مخې به یې له ایران سره د دوی مالي خدمتونه اغیزمن شي. د چین د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر ژی جون په دمشق کې د او لټاکلي مهالویش سره سم به د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره نن وګوري. د فبروري په څلورمه چین د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هغه پریکړه لیک رد کړ چې په هغه کې د بشار الاسد د لرې کېدو غوښتنه شوې وه. چین د فبروري په 14مه هم ورته پریکړه لیک ته په امنیت شورا کې رای ورنکړه. ژی جون سوریې ته له رسیدو سره وویل چې د غوړي مثبت کردار ولوبوي او د سوریه په اړه د یو سم پریکړه لیک په جوړېدو کې برخه واخلي. ژی وروسته تر دې د سوریه له ولسمشر سره ویني چې د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کامرون د بشار الاسد له مخالفو ځواکونو وغوښتل چې لاسونه سره ورکړي او ښه منظم او یو شي. او لیبیایانو د جمعې په ورځ د معمر قذافی پر ضد د پاتسون د پیل لمړنۍ کلیزه ونمانځله. یو کال وړاندې یاغیانو د ناټو د هوایي ځواک په ملاتړ د قذافی د 20 کلنې واکمنۍ د ختمولو په مقصد پاتسون وکړ چې په نتیجه کې نوموړی له واک لرې شو. په زرګونو کسان پکې مړه او ټپیان شول. د اوتر دې محله د سیمې او نړۍ خبرونه
حسیب شهید وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې دا ریپورټونه لرو. په قبایلی سیمه کورمه کې په پرونی چاودنه کې د وژل شوو شمیره 28 ته رسیدلې. د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان د یو خپلواک هیواد د جوړېدو قرارداد وړاندې شوی. د اروپای ټولنې د بهرنی چارو مشري کیترین آشتن ویلي داسې ګونجایشه امکان شته چې ایران کېدای سي بیا خبرو اترو ته کښېني.
There is the potential possibility that Iran may be ready to start talks.
پر کور ناسته یو پښتنه چې آن که په خپل خوښ هم واده کول نه غواړي خو چې کله نورو ښځو ته مخامخ سي نو له څنګه پښتنو سره مخامخ کیږي.
دا مشوره ده چې دا هیڅ چرته واده خادي نه تر کومې لاله چې ناغزه کې به تار یو کس بیا وی کنه ته واده نه کی په کور بنات.
د سواد د طالبان لخوا د بودا د الوزول سوي تاریخي مجسمه د جوړول لپاره څه کار روان هم دی او کنه؟
جهان آباد کے اور بوتو آبادی ڈزول مونگا ٹکڑی جو مکڑی ریلی میں ابھی بال کے لیے اچھی نہ سڑے رہی چکن ٹکڑی دی اگر وہ دوبارہ لگے
دابا پا پاکی پا باختر سٹوری انیس پروگرام کی واوری. اوسم د خبرونی د پایل ریپورت او زو د پاکستان قبایلی سیمه ته لکه څنګه چې په خبرونو کې اوریدل د پاکستان په قبایلی سیمه کورم کې د پرونی چاودنه کې د وجل سو شمیره 28 تر رسیدلې او شپږ 15 کسان ټپیان دي. په ټپیانو کې ځینې مرګنی دي چې د علاج لپاره پېښور ته وړل شوی. بلخوا د انجمن حسینیا په خبره د احتجاج په توګه د باړه چنار بازار بند کړی او د درې ورځو د ویر اعلان کړی. په دې اړه مو شی به وړاندې تفصیل پښتلې وو ل خپل همکار طارق اورزی زخه.
په باړه چنار بازار کې بیت شوی او ځانمرګې په هغه کې ټول درې اتیا کسان ته نښه شوي. ډاکټر حبیب الله جان تر مخه په دې کې وویل چې هغه مړ شوي. ډاکټر حبیب الله جان دا هم وویل چې باقي کسانو علاج په باړه چنار هډ کوارټر هسپتال کې ترسره کیږي. هغه دا هم وویل چې پنځه کسانو حالت سخت وو او هغه چې دی پېښور هسپتال لیډریډنګ هسپتال ته چې دي هغه منتقل کړي دي. باقی کسانو علاج چکر سره کیږي تو هغه حالت د خطر نشي دي بار دي. بلخو چې کوم دی انجمن حسینیا د احتجاج په توګه نن په چنار بازار د بندېدو اعلان کړی دی او د سره دا ویلي دي چې درې ورځو پورې به څوک وي. وزیر علي سره مونږ چې کله خبرې وشولې دي تعلق د انجمن حسینیا سره دی هغه دا وویلو چې 25 کسان د انجمن حسینیا په مدارس کې مدرسې کې غسل ورکولو پس خپل خپل سیمو ته استولې دي او دې دا هم ویلي چې دې سره چې په پاچینا سره جی
تاریخ ورغزی داسې راتوه چې لکه څنګه تاسو ولې چې انجمن حسینیا د بازارونو د تړلو اعلان کړی دی، نو آیا تازه معلومات څه دي چې هلته بازارونه تړل شوي دي، په ښار کې څه حال دی؟
بالکل، نن مونږ چې کوم خبرې وشولې هغه کې خلکو سره نن بازار چې دی بند دی، او وزیر علي مونږ ته دا وویل چې نن به دغه بازار چې دی دا به د شپې 8 بجو پورې بند وي، او سبا به دا بازارونه چې کوم دی ابو کلا وي، خو په انجمن حسینیا مدارس کې به د ماتم او قرآن خانی به کیږي تر 3 ورځو پورې.
په کورم کې د وژل سو شمیره د پرونی د بریدغه او وشتر رسیدلې ده. تاریخ اورګزی و چې تازه حال راکولی. د امریکا په کانګرس کې د جمعې په ورځ د پاکستان د بلوچستان لپاره د یو خپلواک ریاست په حق کې یو قرارداد وړاندې شوی. دا به داسې حال کې ده چې په یاد ایوان کې تیرونی په بلوچستان کې د بشري حقوقو د روانو سرغړونو په اړه یو اولسي اورېدنه شوې وه چې د پاکستان پر حکومت یې سخت اندېښنې او خواشینی ښودلې وه. پاکستان قرارداد له نړیوالو قدرونو سرغړونه بللې. په دې اړه تفصیل له واشنگټن هارون بچاره کوي.
فرانس په سجانس د امریکا په کانګرس کې د دغه قرارداد وړاندې کوونکي د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند غړي ډینا رورا بشر لیکل لیکي چې وايي بلوچستان د مهال د پاکستان، ایران او افغانستان په بیلابیلو برخو کې تقسیم شوی او باید ځانته د یو ځانګړي تشخص ته پیدا کولو موکي ورته په لاس ورکړل شي. دغه قرارداد چې له نوموړي سره د ریپبلیکن ګوند دوه نورو غړو هم حمایه وکړه، پکې ویل شوی چې بلوچستان حق لري سو یو خپلواک هیواد لري او دغه سکیدلو لپاره باید د دوی هڅو ته درانه وکتل شي. د یادولو د خاغلی رورا بشر 13 اونۍ د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان نارام حالاتو ته د کتنې په مخه یو اولسي اورېدنه جوړ کړه چې پکې د کانګرس د غړو او د بلوچستان د ستونزې د عیني شاهدانو ترڅنګ د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو استادو په خپلو سرګندونو کې په یاد صبح کې د بلوچستان پر وړاندې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو په تیریو اندېښنې څرګند کړي. په دغه اورېدنه کې نوموړي ویلي وو چې له انګریزانو څخه د ازادۍ تر حاصلولو وروسته بلوچستان غوښتل ځانته یو خپلواک ریاست جوړ کړي، خو د پاکستان پوز وو چې دوی یې خپلواکۍ ته پرې نه خوړل.
At the time of the partition of the British Raj,
د برتانوي راج د تقسیم پر وخت په نتیجه کې په 1947 کال کې وسنۍ پاکستان او هندستان په وجود کې راغلل. بلوچ مشرانو د خپلواکۍ لپاره غږ پورته کړ، ولې د پاکستان پوز د سیمه کنټرول په لاسو کې واغیست او بلوچ قبایلي مشران یې په زور د اسلام آباد حکم منلو ته اړ کړل.
The Baluch tribal chiefs to submit to the rule from Islamabad.
خغلی رورا بشر د کانګرس د 13 اونۍ غونډې ته په خپل وینا کې همدارس پیران کې د میشتو بلوچانو حالت زار هم مخې ته کړل. وی چې هلته هم د دوی بشري حقوقونه په دوامداره توګه چکول کیږي او د دغه ځای سیاسي واکدارانو یې د اقتصادي پرمختګ لارې نیولې دي.
Cross the border in Iran, there is a province, Sistan Balochistan.
له پولی اخوا په ایران کې وسوبه سیستان بلوچستان دا چرته چې بلوچستان په اکثریت کې دي. د دغه ځای مولا رژیم د دوی د بنیادي بشري حقوقونو دفاع نه کوي او لکه څنګه چې په پاکستان کې ورسره کیږي، دغلته هم بلوچستان ته د تعلیم او اقتصادي ودې موقع نه ورکول کیږي. او د پاکستان په سیر د سیستان بلوچستان وسایل هم اکثره وخت په یو لری پرته پلازمینه کې د اشرافیت په کې په خګړه راځي چې په نتیجه کې په دې دوړو هوادونو کې اوسیدونکو بلوچستان هم دغه سه خواروزار پاتې دي.
In both countries impoverished.
د راپورونو تر مخه د نوموړي په دغه ورستایو سرګندونو د پاکستان حکومت سخت خواشینی ښکار کړو. د کانګرس دغه عملیې په خپل کورنۍ او چارو کې بهرنۍ لاسوهنه او بدله. په واشنگټن کې د پاکستان سفیر شری رحمان هم د 13 جمعې د ورځې په خپل یو بیان کې په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په اړه غونډه کېدل د یو بې سنجشه او د امریکا او پاکستان اړیکو ته د زیان رسونکو اقدام په توګه یاد کړ. د اوباما انتظامی چې د کانګرس د 13 اونۍ اورېدنې ته خپل استازي نو لیږلې، بیا وروسته وویل چې د امریکا حکومت بلوچستان د پاکستان یو اساسي برخه ګڼي. خو راپورونه وایي په داسې حال کې چې امریکا خپل ټوله توجه د پاکستان په ناکراره قبایلي سیمو متمرکز کړي، د بشر د حقوقو سازمانونو یې پام په دې ورستیو کې د بلوچستان نارام حالاتو ته هم واړو. فرانس پریس ایجنسی لیکي د خاغلی رورا بشر قرارداد تبا خای په کانګرس کې ډېر کم حمایت ترلاسه شي. د نوموړي پاک لویل شوی چې تر هغه وروسته چې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې وژل شو، د دغه هیواد سخت مخالف شوی او په دا وروستیو کې پاکستان تلتونکي د ټول امریکایي امداد د تړلو ناکامه هڅه وکړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سی.
د امریکا په کانګرس کې د جمعې پر ورځ د پاکستان د بلوچستان لپاره د یو خپلواک ریاست په حق کې وړاندې شوی قرارداد پړه د پاکستان په خپل غبرګون کې ویلي چې دا په ناپوهي او غرور باندې ولاړ یو داسې قرارداد دی چې د خپل مقصد لپاره وړاندې شوی او دا ل نړیوالو قدرونو څخه سرغړونه ده. هم د پاکستان د غبرګون لپاره می په اسلام آباد کې د مشال همکار ریاض مسخزه پښتنه کړي او د غبرګون حالې څنور داسې را کړي.
پاکستانی خارجه دفتر کوم دنو هغه ډیره سخت افغان سرګن کړی دی. د دې وینا ده چې دا کم چې دا بل یا قرارداد چې کوم وړاندې کړی شوی دا بیخي په لایلمې اړه دی او دغه خلکو ته د بلوچستان د حقایقو هیڅ پته نشته. دی د حالاتو نه بالکل بې خبره دي. او بل دا چې دا د بین الاقوامي قانون او بین الاقوامي قراردادونو د هغې خلاف ورزي ده. دا په بل ملک کې د لاسوهنې برابر دي او هغې پاکستان هیله څرګنده کړې ده چې داسې قسمه د بلوچستان په اړه کوم قرارداد پېښ شوی نو دا به په هیڅ صورت کې نه پاس کیږي.
ریاض مسخیل یو بل دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان په سفر باندې د ګاونډیو هیوادونو ولسمشران لکه د ایران ولسمشر احمدی نژاد او دا ډول د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان په سفر او سرمشری زوا او بیا ورسته خبری کانفرنس وسو نو په آیا د مشرانو اوس بیرته تللی دي او د پاکستان د بهرنی چارو وزیر حنا ربانی کرم څه ویل دي په دې اړه تازه تفصیل څه دی؟
جی بالکل دا چې کومه د ورځنۍ غونډه و نو هغه خو ختمه شوې ده. غیتلې دي واپس او څنګه چې تاسو وې چې خارجه چارو چې کومه وزیر د نو هغه خپل خبره تر کې او څنګه چې دغه غونډه وروسته کومه اعلامیه جاری شوې ده او کوم چې دغه خبره غونډه په هغه کې هم داسې خبره وشوې چې ګنې داسې قسمه غونډه او داسې قسمه ناشته دا به د سیمه ییزې ترقې لپاره ډېر ګټورې نتیجې وروړي. دغه شان دې سره کېدی چې موږ خپل کې امنیت چې کوم دی نو هغه د لپاره هم فکر را ادا کو او د یو بل دا کم چې زموږ مشترکه دښمن د هغه خلاف د یو بل مرسته وکړو. د دې سره سره چې کوم کاچاک کیږي هغه د انساني شکل کی هغه کده نشه یې توګوي نو د هغه د مخنیوي لپاره هم د هغه به مخونی ولې شي نو غي ډیره هیله سرګند کړه چې د دینه با ډیره ګټوره نتیجې روزي او راتلونکي کې د دې اثرات چې کوم دغه په ټوله سیمه باندې خبري وتی شي.
ریاض مسخیر او لکه څنګه چې مور دل د پاکستان افغانستان او ایران د ولسمشرانو درې اړخیزه غونډه پرون په اسلام آباد کې شوې او په دې اړه باندې یو اعلامیه هم جاری شوې چې تفصیلي تاسو له ریاض مسخیر واوریدئ. هم دغه پښتنه داوود خټک د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا له مشر سنیټر افراسیاب خټک څخه کړي دي چې آیا د دې غونډې چې کومې لاسته راوړنې دي دا آیا دا به څه لاسته راوړنې ولري او که څنګه؟ نو د افراسیاب خټک جواب
او تاسو نو سمه راتلئ نو مې مخکې شوی مګر دې ته دې غوړې دې په دغو وجود سات یو څه دا غوړې تاسو فکري چې امریکای په ایران باندې پابندې کې تحریکونه لګولې دي او هغه غوړې چې ایران تجرید دې غوړې سره ایران په دې کې موافق دي چې خپل واجب والے کم کې خدمت کم کې یو دا دې دي بل دا مې چې دا غوړې تاسو فکري
ایران لدی مخ کی افغانستان او پاکستان د طالبانو سره خبر اترو او دا دوړه فریق او افغانستان لسر فریق او پاکستان ور سره اوس آیا ایران هم دا کوشش کول غواړي چې په طالبانو سره په دې خبرو کې یاد افغانستان د امن په عمل کې یو لوی فریق جوړ شي کسنګ
خبر دې چې افغانستان په وکړنی نه چای خدای هغه طالبان وکړنی کو زړه دي خلاف دي
جی
نو ایران په لږه یان دا څه شي امریکا متزارر کوي نو دوی ورسره په حق دي خو کله چې افغانستان کې وقمنې شو دا شي به خلاف
خټک چې پاکستان خو د امریکا اتحادی دی هم دغه سي افغانستان هم د امریکا اتحادی دی خو د ایران سره امریکا مخالفتونه لري د دواړو هیوادونو ترمنځ نو د غونډه چې په اسلام آباد کې کومه کیږي یو خو د امریکا دوه اتحادیان دي بل خو د ایران دی نو د امریکا ته څه قسمه پیغام ور ورسي او د دې بسنه نتایج وي
پاکستان او د امریکای په اړیکو کې ډېر شورواله راغلي دي
جی
لیکن دا چې وروستو دا ویل کېږي چې پاکستان د امریکای هغه په پخوانی اتحاد دي ما یې کېږي چې پاکستان او امریکای ته دا استراتیژیکو تعلقاتو ته مخکې سبب شي کېده هغه اوس تاریخ یې سره نو بیا چې تعلقات پر لیږي پاکستان د شور په پوهیدو باندې ته اشاره وکړي پاکستان نور امریکای نه دا امداد یا ای وښون کې نه دی البته که بیا چې تاسو فیصله کیږي چې ناتو د څنګه پر سپلای یا اکمالات رکوی نو هغه د پر پاکستان خپل شرطونه ولري اول شتلو چې هغه په وجه پاکستان ته دی
پاکستان دا امریکا دا امداد نه بغیر دا اقتصادی حالت ته چو گور نو دینه بغیر دا پاتې کې دیشی څنګه سسټین کوي شي
بس اقتصادی مالی نه وایي چې داسې کې دیشی او وایي چې پاکستان د داخلي پاکستان چې د زمو کار پر شمه دی سټیل بل دی پیایې دا تاسو د تیل او د ګاز د ګیس کړی دی
دا عوامی نیشنل پارٹی د خیبر پښتونخوا مشر سینیټر افراسیاب خټکو چې د پاکستان ایران او افغانستان د ولسمشرانو د غونډې پاړه خپل چړنی نظر له داود خټک سره شریکولې هم په دې موضوع باندې یو بل چړنیز رپورټ لرو او هغه هم د ایران په افغانستان کې د روغې جوړې پر بهیر باندې د مثبت یا منفي اغیز پاړه د ځکه چې کوي خو د ایران او امریکا ترمنځ اختلافات نو بل خو ته ایران باندې دا تور هم لګیږي چې په لاندې کچه د افغانستان دننه د وسوالو طالبانو ملاتړ کوي په دې اړه باندې د اسرار علم مومند رپورټ ته غوښتي
په سپینه مړ کې د یوې خبري غونډې پر مهال د امریکا د بهنو چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نولند څخه پوښتنه وشوه چې دا مهال په افغانستان کې د امنیت په غرض درېخیزه مذاکرات په پاکستان کې روان دي چې پکې ایران هم ګډون کوي او ښکاري داسې چې ایران هم غواړي چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جوړجاړي کې مهم رول ولوبوي نو آیا د تهران لخوا د جوړجاړي په پروسه کې د ګډون سره به د افغانستان دننه حالات نور خراب نشي د دې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهنو چارو وزارت ویاندې وکټوریا نولند ویل هغوی څو وارې دا خبره کړې چې د افغانستان ګاونډي هیوادونو لاره پکار دي چې په افغانستان کې د امنیت د پروسې ملاتړ وکړي نوموړي زیاته کړه د دې لپاره چې ایران به په افغانستان کې د جوړجاړي په بهیر کې خپل کوم کردار ولوبوي د هغې په فکر تر ټولو مهمه خبره به دا وي چې د افغانانو ترمنځ د جوړجاړي حوصله بزي وکړي شي
frankly we think it's a process that gets to afghans talking to afghans
زما په خیال سپینه خبره دا ده چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ملاتړ وشي او دا به د جوړجاړي په پروسه کې بل پړه وي
آیا د ایران لخوا د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په بهیر کې د رول لوبولو سره به په افغانستان کې د امنیت پروسې ته کوم زیان ونه رسیږي کله چې مودا پښتنه په پېښور یونیورسيټي کې د ایریا سټډي سنټر مشر سرفراز خان وړاندې کې خو دا نه هغه ویل
نه زما دا خیال دی چې افغانستان کې باندې خبرې روانې وي نو هغه کې د پاکستان او د ایران جمهوریت نوی نو هغه خبرې ګټورې نشي کېدلی که خبرې امریکای او طالبانو منځ کې روانې وي که خبرې افغان دولت او طالبانو منځ کې روانې وي نو هغه سره د پاکستان او د ایران حمایت ډېر زیات ضروری دی داسې هم حل جوړیږي چې هغه کې د افغانستان وطن خلک چې دی هغه په یو خبره باندې ځان کوي کی او شمولیت کوي په یو حل کې نو هغه ته د پاکستان او د ایران دواړو حمایت ډېر ضروری دی
د رائټرز خبری اجانس لمخې په ایران تور دی چې په لاندې کچه د افغانستان دننه د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي نو کارپوهان او ډیپلوماټان دا وړاندیز ورکوي کې دی چې ایران د دې د لارې په افغانستان کې په نړیوالو ځواکونو فشار واچوي کله چې مودا پښتنه د سرپرست خان په وړاندې کې خود نه غوویل
اصل کې دا سیدا د دنیا کې چې د ملکونو منځ کې تعلقات می هغه دا سې نه ني چې امریکا او د ایران کې د اختلافات دي نور لړو کې نو هغه ظاهر شي پدې کې چې ایران او امریکا په افغانستان کې خراب شي وله چې ایران او امریکا خو مخ کې اختلافات لرلو او که تاسو ګورئ نو په عراق کې چې د ایران چې د هغه سره باقاعدګي سره مختلف خبرو کې تعاون کړی چې عراق پاکستان کی یا ایران کی امریکی سر اخبار اختلافات لری آپس کی مختلف اختلافات لری او افغانستان حکومت سره اختلافات خبر والے لرلی شي خدا سی پوائنٹ نہ ہم کی پاگے بازی یو بل سر اتفاق ہم کی دیشی او تعاون هم کې دي شي
په افغانستان کې هغه کوم پوینټونه او خبرې دي چې د امریکا او ایران ترمنځ پر اتفاق کې دي شي کارپوز سرفراز خان زیاتوي
ایران چې افغانستان کې با داسې حکومت واري چې کم د ایران کورنی معاملو کې دخل نه کوي مسلکی معاملو کې دخل نه کوي د ایران سکیورټي ته خطره نه وي سالمیت ته خطره نه وي د نیوکلیای پروګرام ته خطره نه وي هغه ته د خپل خاور نه په ایران باندې عملی یا هغه خلک چې ایران سره دشمنی لري
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکټوریا نولند په سپینا ماړی کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویلي، هغوی بچری هم د افغانستان د ګاونډي هیوادونو لخوا د افغانستان دننه د هر څه ملاتړ ونه کړي. نوموړي زیاته کړه، د افغانستان دننه د ایران د رویې په اړه اندېښنې دي. نو دا یو ښه موقع ده چې په اسلام آباد کې روان په دې درې اړخیزه خبرو اترو کې دغه ستونزه حل کړی شي.
د افغانستان د سولې په بهیر کې د ایران رول به مثبت یا منفي اثر ولري؟ په دې اړه باندې د اسرار العالم مومند رپورت ته غوږ واست.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه،
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
وسم د بلوچستان د کوټي د شار پاړي یو ریپورت لرو. د بلوچستان په مرکزی شار کوټه کې خلک وایي د لوی ودانیو مالکان د ودانی په جوړولو کې د بلډینګ کوډ یا ټاکل شوی قانوني حد څخه سرغړونه کوي، چې لکبله د دوی په وینا ویره ده د زلزلو او نورو قدرتي آفتونو پر وخت به تر اندازې زیات توانونه رامنځته شي. یاد دی کوټه د زلزلو په خطرناکو سیمو کې شمیرل کیږي. هلته سرکاري شاري اداره بیا وایي دوی د قانون عملي کولو په لړ کې خپلې هڅې کوي، خو د خلکو له لوري ورسره مرسته نکشی. ل کوټی د نیاز مسخیل رپورت واوري.
د تیرې جمعې په ورځ د کوټی شهري ادارې په وینا هغو مالکانو ته نوټسونه ورکړي د کوم چا چې ودانۍ تر ټاکل سوي حد لوړې جوړې سوي. د کوټی یا اوسیدونکو وایي د مزکو لوړ نرخونو او نورو وجوهاتو خلق د قانون له خیال ساتلو لري کړي.
مانوم سمی الله ګور یو غټ خبر ده، د بلوچستان کې خصوصا چې کوټه کومه دلته مځکه ډیره کومه ده او ډیره قیمتي ده، چې موږ د دې کمپیریزن وکړو د نور ځایو سره دلته د مځکې مطلب پراپرټي ډیر مطلب ډیره پورته ده. د دې د وچ باندې هر سړی دا کوشش کوي چې بای زه یو ځای دوه دغه جوړوم کم از کم څلور نور سي. نو اوس اول سټیپ چې دی ګورنمنت ته پکار دی، چې ګورنمنت چې کم بلډینګ کوډ دی اوس چې کم نیو کنسټرکشن کوي چې په هغه تیت د مطلب د بلډینګ کوډ د بقاعده دوی کوډیفای کی او دوی وروشي بقاعده سپیسیفک لا د جوړ سي.
د غبل کس بیا وایي هیڅوک هم د ودانۍ په جوړولو کې ټاکل سوی حد په پام کې نه نیسي، ځکه نو د ده په وینا د معمولي قدرتي آفت په صورت کې به تاوانونه تر اندازې زیات وي.
کمی علاقے چې زلزلې ډیګه غازی په کمی علاقو کې نو داغه د پاګه د نقصانې چې الته چې زلزلې معمولی جټکې غاسي نو دغه بلډینګو لوجي چې کم دی خطرې شرا بلډینګو نه ونړنړی غټ بلډینګو نه هغه حکومت چې کم میاغو تر ټاکل علاقې څخه بالا جوړ سي زیاده نو هغه خامخا چې کم دی تباہی سبب جوړی. پاکستان کې چې کرپشن زیات دی او حکومت خو یو میاغ ټاکلې لیکن پر هغه باندې عمل درآمد نه وي او د حکومت له طرفه چې کم عمل درآمد نه وي علاقې څخه خلق چې کم دی هغه غلطه فائدہ اخی.
هلته د کوټي شاري ادارې د ودانیو د کنټرول څانګې مصر انجینیر فضل محمد بلوس وای په کوټه کې بیلابیلې ودانۍ د حکومت تر ټاکل سوی معیار جګه جوړې سوی.
بلډنګ کوډ 1937 والا تر اوسه موږ په کوټ کې لاګو دی او په دغه کې یو څو ځایونه دي چې ستاسو هغه باندې دغه نه دي سوی. مثال سرویس کوټ باندې هم بلډنګان ولاړ دي. مثال طور دغه ګرد سلوې کاروباري مرکز بلدیا پلازا دی هغه هم په 50 فوټ ولاړ دی. پریس کلب دی د کوټه هغه هم په 50 فوټ ولاړ دی. نور هم ځایونه دي.
د ودانیو د کنټرول څانګې مصر فضل محمد بلوس زیاتوي دوی په خپلو هڅو کې دي تر څو له قانونه سرغړونه کوونکي راونیسي، خو د ده په وینا خلکو ته هم پکار ده چې تاون ورسره وکړي.
چیر چې زموږ دغه دی نه اختیارات دی هغه ځای پورې موږ کاروایي خو کوو تانه ته لیکو موږ اور اوکان بالا همیشه موږ اطلاع کوو چې بای دا کار کېدون روان دی دا غلط کیږي.
یاد دیوی کوټه د 1915 ایسوی کال په مشهور زلزلې کې لورانی سره مخامخ شوی او د راپور لمخې هغه وخت تر 80% هم زیات ځانی او مالی تاوانونه را مخته شوی وو. له پیښې وروسته د هغه وخت واکمنانو د هرې ودانۍ جوړولو لپاره زیات نه زیات 10 فوټه جګوالی حد ټاکلی چې تر اوسه پورې قانوني صورت لري. د خلکو په وینا اوس هیڅوک هم پر دغه قانون عمل نه کوي. نیاز مساخل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو مشال ریډیو ری خبرونه د خبری برخه روانه ده. اوس هم د خبرونه نیمای تر رسیدلی یو حسیبه شهید استودیو تر رسیدلې ده. مایک ورته سپارم چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د قبایلی سیمې کورمې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شویو کسانو شمېره 22 ته رسیدلې ده. د امریکا په کانګرس کې د بلوڅانو لپاره د یو خپلواک ریاست په حق کې قرارداد وړاندې شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل افغان ولسمشر سره د دې هیواد د مشرانو خبرې په ځینو برخو کې ډېرې جدي وي. د څو اروپایي هیوادونو پولیسو د هغو قاچاقوړونکو ډلې شپږ کسان نیولي دي چې افغانان به یې اروپا ته لېږدول. امریکا او اروپایي اتحادیې د ایران د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې ویلي دي د خپل اټومي پروګرام په اړه بل نړیوالې ټولنې سره خبرې پیلوي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ژی جون په دمشق دی او له ټاکلي مهال ویش سره سم به د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره نن وګوري. او لیبیایانو د جمعې په ورځ د معمر قذافي پر ضد د پاڅون د پیل لومړنۍ کلیزه ونمانځله.
د خبرونو لنډیزم له حسیبه شهید زخواورې د لاو سمزو اسلام آباد ته د پاکستان د نن ورځو رسپانو په خپلو اداریو کې چې لیکلي دي سراج زهیر د اداري لوستي او د ریپورټر له شلې دي.
نن اکثر مقامی رسپانو خپل اداري اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او ایران دولس مشرانو ترمنځ ملاقاتونو باندې لیکلي دي. اکسپریس رسپانو خپل اداري کې لیکي چې د ایران د صدر احمد نژاد د پاکستان دوره ډیره ګټوره ثابت شوه، ځکه چې په دې دوره کې د ایران صدر د پاکستانی چارواکو سره خبرو اترو کې ګڼ شمېر معاملې مخې ته راغلي او په دې کې په یو شمېر معاملو باندې کوټلې فیصلې هم وشوې. اداري لیکي چې د دې نه علاوه د افغان ولسمشر د حامد کرزي دوره هم ډیره اهمیت وړوا. اداري لیکي چې په دې موخه حامد کرزي اول چې افغانستان کې دامن په ځای کولو لپاره د پاکستان کردار ډیر ضروری دی. اداري مخکې لیکي چې موجوده صورتحال کې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د درې وړو ملکونو کې ترهګري او انتها پسندي ورس پورس سیوا کیږي. نو په داسې صورتحال کې کدي درې وړو ملکونو یو بل لاس ورکړو نو لری نه دا چې ترهګري او انتها پسندي مخنیوي وکړي شي. اداري اخیری کې لیکي چې تمر چې د پاکستان، ایران او د افغانستان مشروالۍ بنې یوازې خپل منځي تاوتریخوالی لري کړی وي، بلکې د راتلونکو خطرو لپاره به هم لارې چارې لټولې وي. په دې حقله د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز هم خپل اداریا لیکلې ده او وایي چې تیره ورځ اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او ایران دولس مشرانو غونډه کې د سیمه ییزې ترقۍ او ترهګرۍ خلاف په شریکه حل ځلو کولو باندې اتفاق وشو. دې دوران افغانستان کې د جوړجاړي لړکې د پاکستان د اهمیت پخلی هم وکړی شو او په دې حقله پاکستان ته د خپل کردار ترسره کولو لپاره هم وویلی شو. وایي چې بل طرف ته ایران هم پاکستان ته د ګیس پایپ لاین، زر میګاواټه بجلی او گوادر کې د سل میګاواټه پاور سپلای پروژه زر تر زره مکمل کول باور ورکړو او ور سره به دواړخیزه تجارت لس ارب ډالرو ته رسولې شي. اداریا اخیری کې وایي چې د سره د پاکستان خارجه پالیسي کې د بدلون اشاره تر لاسه کیږي او پاکستان نشي کولای چې د توانی د ضرورتونو نه نور مخ واړوي، بلکې هغه ټولې چارې به په کار راولي چې ور سره د توانی ضرورت پوره کیږي او هغه کې د ایران نه ګټه پورته کول هم شامل دي. د غرنګ د پیښور نخ پریدون کې اج رسپانه هم خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری منطقه کې د امن لپاره د پاکستان او ایران ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکولو باندې زور ورکړی دی. اداري لیکي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د ایران د ولسمشر احمد نژاد ترمنځ ملاقات کې د ترهګرۍ په شمول د نشي توکو او انساني قاچاګرۍ د مخنیوي په چارو غور وشو. اداري لیکي تر سوچ د انساني قاچاګرۍ یا مګلینګ تعلق دی، نو دا وخت هم د پاکستان نه دا سلسله روانه ده او انساني سمګلران په کنټینرو کې د ایران په لار خلک یورپ ته بوزي چې پکې اکثره خلک د سا بندیدو له وجمل شي یا په ایرانی پوله باندې د ایرانی ګارډ د لاسا وښته شي. نو باید چې دوه ملکونو لا دی اړخته زیاتې د پاملرنې ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼو نیویارک ټایمز او وال سټریټ جرنال په اسلام آباد کې د ترسره سوي د پاکستان، ایران او افغانستان د مشرانو د غونډې، د ولسمشرانو د غونډې او په سیمه کې د روغې جوړې د بهیر په اړه رپورټونه خپاره کړي. شاهین بنیری دا رپورټونه لوستي او د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات کې درته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز په اسلام آباد کې د ترسره شوي سرمشریزي غونډې په اړه په خپل راپور کې لیکي چې د دغه غونډې پر مهال په 11 کلونو کې پوړومبي ځل افغان ولسمشر حامد کرزی اومنل چې د وسلوالو طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې اترې پیل کړې دي. په دې غونډه کې د درو واړو هیوادونو سر مشران رضا شوي چې پاکستان به د جوړ جاړي په عمل کې یو مهم کردار لوبي، ځکه چې د پاکستان په اړه دغه باور کیږي چې طالب مشرانو او ګنشمیر وسلوالو د پاکستان په مغربي سیمو کې پناه اخیستې ده. تیره میاشت پاکستان د طالبانو استازو له اجازه ورکړه چې په قطر کې د امریکایي چارواکو سره په خبرو اترو کې برخه واخلي. د دوی په اړه باور کیږي چې ډېر په کراچۍ او کوټه کې دیر دي. بیا هم د جوړجاړي په اړه پراتونکو کوم خبرو کې د پاکستان د کردار په اړه پوښتنې راولاړې دي، شي ځکه چې په تیرو څو لسیزو کې په افغان چارو کې د مداخلت له کبله افغانان، غربي هیوادونه او ځینې طالبان چارواکي د پاکستان کردار ته د شک په نظر ګوري. ورسپانه لیکي د زیارت په ورځ د سر مشریزي غونډې پر مهال ولسمشر زرداری د ایران د ولسمشر احمد نژاد سره لیدل کته وکړو او د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې په وخت سر ته رسولو ژمنه وکړه. کیدی شي دغه بیان واشنگتن ناراضه کړي، ځکه چې دین وړاندې هم واشنگتن وخت په وخت دغه منصوبې مخالفت کړی دی. وال سټریټ جرنال کې په خبر شوی یو راپور کې راغلی په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي د طالبانو سره د نیخ په نیخ خبرو په اړه ډېر خوشبینه نه دي. د زیارت په ورځ افغان ولسمشر د پاکستانی چارواکو سره د سولې د بهیر د پیاوړي کولو په اړه ملاقاتونه وکړه. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي هغه نه دی خبر چې د افغان، امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د نورو غونډو را جوړولو سره پلان شته او کنه. د اوباما انتظامی یو بل لوړپوړي چارواکي ویلي دا به کتی شي چې د باور پیاوړي کولو لپاره خستې شوي ګامونه به په مخ په مخ خبرو بدل شي او کنه. افغان او ائتلافي چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې د جګړې شدت کم شوی دی. ولې دا خبره ښکاره نه ده چې دا د دیوجې شوي چې د سولې په اړه خبرونه خپاره شوي، کنه موسم سخت دی او یا بیا دا د وسلوارو طالبانو کومه ستراتیژیکي پریکړه ده.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات شاهین بنیری درته رپورټ وړاندې کولی. اوس هم د ایران په اړه یو رپورټ. ایران چې د خپل لانجمن اټومي پروګرام لپاره په داورستوي کې د لویدیځ د سختو مالي بندیزونو سره مخامخ دی. راپورونه وایي غربي طاقتونو ته د خبرو د یوې نوې لړۍ د پیلولو وړاندیز کړی. امریکا او اروپایي ټولنې په جواب کې د محتاط خوشباوري په ښکاره کولو ویلي چې دا خبرې باید د دې هیواد په اټومي پروګرام متمرکز او په مستقیمه توګه پرمخ ولاړ شي. په دې اړه له واشنگټن د هارون بچا رپورټ واوري.
د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر کاترین اشټن چې په واشنگټن کې یوې غټې خبري غونډې ته وینا کوله، وویل چې د ایران لخوا میرمن اشټن ته استول شوی لیک خایل د هیواد سره د لویدیز د خبرو اترو د بیا پیلېدو په لړ کې یو مهم ګام ثابت شي. میرمن کلینټن په خپل سرګندونو کې وویل چې د نړۍ غټ طاقتونه لا هم د ایران دغه پیشکش ته په عکس العمل خولو غور کوي او زیاته کړه ښکاري داسې چې ایران د خبرو د پیل لپاره د غربي هیوادونو هغه پخوانی شرط منلو ته غاړه ایښې وي چې وایي دغه هیواد دې د خپل اټومي پروګرام په اړه رښتینو خبرو کولو ته حاضر شي. د ایران لخوا دې جواب ملاوېدو ته موږ انتظار باسلو او که موږ په دې لړ کې پیشرفت کوو نو پکار ده چې دا هڅې دوام ولري سو نتیجه ورکوونکې ثابت شي. نوموړي ټینګار وکړ چې کچره موږ له ایران سره خبرې بیا پیلو نو باید دا یقین راته راکړل شي چې دغه پروسه به تر هغې جاري وي تر کومې چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه خپلې نړیوالې ذمهوارۍ پوره کړې نه وي. د واشنگټن خبري غونډې ته په خپلې وینا کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو مشر کاترین اشټن چې ایران سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د 15 دایمي غړو هیوادونو استازیتوب کوي، وویل چې د ایران لخوا ورته په لیکدول شوي لیک کې د هیواد په وضاحت سره نه دي ویلي چې په کومه موضوع خبرې کول غواړي او نه هم کوم شرطونه د مخکې نه په ډاګه کړي دي. نوموړی البته هیله وښوده چې ایران سره خبرې کې د شي چې پیل شي او کومې ښې پایلې هم ولري. د ایران لخوا د خبرو د بیا پیلېدو امکان موجود دی. موږ به په خپلو کې سلا مشورو ته دوام ورکو سو یقیني کړی شو چې کوم څه کولو پسې روان یو هغه ارزښت ولري، خو زه په یو وخت غواړم احتیاط هم وکړم او خوشبینه هم واوسم. نوموړی د ایران د اټومي پروګرام په اړه تیر کال په جنوري کې په استنبول کې شویو ناکامه خبرو ته اشاره وویل چې تر دا منځ د اعتماد د یوې فضا جوړولو لپاره ایران باید د لویدیځ سارونکو ته له خپلو اټومي تاسیساتو څخه د کتنې موقع په لاس ورکړي. رویټرز ایجنسی په حال کې د فرانسې د خارجه وزیر ایلن ژو په خبرو راغستې چې ویلي دي ایران ته را روان او نیتلونکي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مامورین به وګوري چې د تهران حکومت د خبرو په خپل وړاندیز کې تر کومه حده جدي دی. باید وویل شي د تیر کال په نومبر کې یادې ادارې په خپل رپورټ کې وویل چې ایران د اټومي وسلو جوړولو هڅې پیل کړې دي. امریکا او اروپایي ټولنې له دغه سکولو نه د ایران د راګرځولو په هدف د دې هیواد د تیلو په سکتور مالي بندیزونه ولګول چې راپورونه وایي بشپړ عملي کېدل به د را روانې جولای په میاشت کې پیل شي. راپورونه دا هم وایي امریکا او د دې ملاتړي باور کوي چې تهران په خبرو اترو کې سنجیده نه دی، خو بس دا چې غواړي له دې لارې ځان ته نور وخت پیدا کړي سو د اټومي وسلو جوړولو کارونه پرمخ یوسي. ایران بیا د نړیوالې ټولنې پر وړاندې دریس خپل کړی چې د اټومي پروګرام یوازینی هدف یې د برېښنا تولید دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوسم په افغانستان کې د یو جیلی سینیټر په اړه باندې رپورټ، لکه څنګه چې په پاکستان کې څو نه وړاندې یو کس چې ځان یو فوجي جرنل ښودلی وو او له دې کار کولو څخه ګټې پورته کولې، داسې په افغانستان کې هم په دې وروستیو کې یو تن چې ځان په درواغو د مشرانو جرګې غړی ښودلی د کندهار ولایت له لوټپوډو چارو کې تیر ایستی دی. جیلی سینیټر د کندهار له والي د امنیه قمندان ولسوالانو په مجلسو کې له بندیانو او داسې نورو سره لیدلی او کافي اسناد یې ترلاسه کړي دي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سند په رپورټ کې واوري.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم میزدیار د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د محمد آصف په نوم یو تن ځان د مشرانو جرګې غړی خودلی او د کندهار ولایت له لوړپوړو چارواکو سره یې لیدلی دی. ازدیار وویل افغان امنیتي ځواکونه باید دا شخص ونیسي.
د مجلس سنو کس به نام محمد آصف فرهدی، نه سناتور انتصابي نه سناتور انتخابي.
دوه ویل په سنا کې د محمد آصف سرحدي په نوم نه انتصابي او نه انتخابي غړی شته. دا د کندهار ولایت بی کفایتی ده. د دې شخص تر شا خامخا امنیتی مسایل شته چې غواړي اداري او امنیتی موارد ترلاسه افشای کړي او یا کوم مرجع ته وسپاري. موږ د کندهار له امنیتی ارګانونو غواړو چې دا سړی ونیسي، ځکه چې دا سړی نه د غور د ولایت دی او نه د سنا غړیتوب لري. ویل کیږي چې آصف سرحدي د کندهار په ولایت کې ځان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیسیون انتصابي غړی ښودلی و. دو لومړی لوالی بیا امنیه قماندان په څو ولسوالیو کې له ولسوالانو د محبس له مسؤول زندانیانو او داسې نورو سره لیده کاته کړي دي. ویل کیږي چې دغه جالي سناتور ځینې مهم اسناد هم له ځانه سره وړي دي. خو د کندهار د والي ویان زلمی ایوبي د موضوع په هکله ازادي راډیو ته وویل دو ویل مهم او محرم اسناد اصلا دوی ته نه سپارل کیږي. څه ډول اسناد؟ مونږ له دوی سره اسناد نه دي تبادله کړي. کارپوهان وایي د کندهار له چارواکو سره د یو جالي سناتور لیده کاته د مسؤلینو د بې کفایتۍ نښې دي. د کورنۍ چارو وزارت په دې هکله له څرګندونو ډډه وکړه.
خان محمد سند چې په افغانستان کې د جیلی سینیټر په اړه باندې رپورټ راکولی. اوس هم راځو یوې بلې داسې موضوع ته چې د پښتنو له ټولنو سره ټولنې سره تړلې ده. په پاکستان په تیاره بیا په پښتنه ټولنه کې د نجونو پر وخت واده نه کول د ډاکټرانو په وینا یو داسې مسله ده چې د نورو ستونزو تر څنګ پر ښځو ګڼې نفسیاتي اثر هم پرېسېدي او دا ډول ټولنیزې مسلې هم رامنځته کېږي. نو آیا پر کور ناستې پښتنې چې آن که په خپله خوښه هم واده کول غواړي ونه غواړي خو چې کله له نورو ښځو سره مخامخ سي نو له څنګه پښتنو سره مخامخ کېږي؟ د مشال په اسلام آباد کې همکاري انیلا خالد له ځینو داسو ښځو سره انټرویو کړې ده، خبرې یې کړې دي او بیا یې پر اساس دا رپورټ جوړ کړی دی.
نرګس نومې یو جینۍ چې د ژوند د ملګري په انتظار ناسته زړیږي وایي چې په تیزی سره روان عمر د هغې په فکرونو او اندېښنو کې ورځ تر ورځې اضافه کوي.
انسان پروا نه وي خو زر د مشره داسې ده چې چېرته واده خادي لا چېرته مړي له لاړ شي نو هغه ځای کې به تار یو کس بیا وي که نه ته واده نه کې په کور به ناستې ته کوم سړي انتظار کې نو داسې دا عجیبه عجیبه سوالونه چې د نه کوي نو هغه وخت کې به تا ته لکه یو احساس.
دغه رنګ یوې بلې زنانه شاکره ګل مشال ریډیو ته وویل چې که هر څومره یوه ښځه د خپل لاسه ګټي او ژوند تیروي ولې بیا هم هغه یو بوج ګڼل شي. شاکره ګل زیاتوي
کله چې هغه څومره لویږي او عمر یې سیوا کیږي چې د هغې ښه رشته رانه شي یا هغه ښه قسمت سره قسمت خبرې چې هغه ښه رشته رانه شي یا هغه په خپله څه وجه باندې انکار وکړي نو بیا څومره چې عمر سیوا کیږي دومره د هغې مسلې سیوا کیږي او بل بیا پې د ماشوم یو پرشر وي د خپل کور کې یو پرشر وي هر څوک ورته د یو بوج په نظر باندې
ګوري. سمرین نومې یوې زنانه د واده په دې موضوع د خپلو خیالاتو څرګندونه صداشان وکړه.
چې نو واده کړی جنې چې کوم خاص کر ل
لکه نن سبا ډېرې زیاتې زموږ خویندې جابس کوي، لګیا دي نوکری کوي مختلفو ځایونو کې. نو خلک چې کوم دی هغه مختلف طریقې سره په هغې باندې تنقید کوي، که هغه مطلب شروع شي تنقید د هغې د جاب نه یا د هغې ایون لاړ شي نو د هغې کردار باندې هم ډېرې زیاتې خبرې.
کله چې مشال ریډیو د نفسیاتي مرضونو ماهر ډاکټر عبدالقادر نه وپوښتل چې کومې ښځې د واده نه محرومه پاتې شي، دوی ته څه رنګ نفسیاتي مسلې کېدی شي، نو هغه وویل ډاکټر عبدالقادر وویل چې باید د داسې محرومو ښکار زنانا د نفسیاتي مرضونو ماهر سره ناسته وکړي.
اوس هم د باختر ستوري خبرونه واوري.
ډیرو قدرمنو او خوږو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې ومني. عبدالرزاق برق ستاسو ټولو د خبرونې اوریدو ته هرکلی کوي. په دې خبرونه کې به اول د یو داسې کتاب په اړه خبرې درته وکړو چې په خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل نواره چاپ سوی. بیا به دا درته ووایو چې د ایټلی او پاکستان حکومتونه په سوات کې تاریخي آثار د کیندنې د لارې د پیدا کېدو او د هغه د خوندي کولو دپاره څه هلې ځلې کوي. د خبرونې په پای کې به د خیبر پښتونخوا هغه شاعران او لیکوالان در وپیژنو چې د دوی په کتابونو او شعرونو پخوا بندیزونه وو، خو اوس د دوی لیکنې په نصاب کې شامل شوي. پتمنو اوریدونکو، غورځنګونه د خیبر پښتونخوا استوګن عباسین یوسفزی لومړی شعري ټولګه ده چې په کال 1994 کې په لومړي ځل په پېښور کې چاپ سوی. دې مجموعې دومره پراخ مقبولیت ترلاسه کړی چې نواره بیا چاپ سوی او د لسم وار د چاپېدو دپاره یې تیاریانی اوس هم دوام لري. که څه هم د غورځنګونه په نوم کتاب باندې تقریبا 50 لیکوالانو او شاعرانو په بېلابېلو ورځپاڼو او مجلو کې لیکنې کړي، خو عجبه خبره دا ده چې د کتاب د لیکوال عباسین یوسفزی په خبره تر اوسه په دې کتاب باندې د مخکتنی غونډه نه ده جوړه سوې. د عباسین یوسفزی په کتاب باندې ښاغلی اندیش، ډاکټر اسرار، اکرام الله ګران، عمر خیل او ډاکټر راجولی شاه خټک لیکنې او تبصرې لیکلي او په 14 کالو کې دا کتاب اته واره چاپ سوی. دا چې په دې کتاب کې څنګه شعرونه راغلي او خلکو دغه کتاب ولې خوش کړی، په دې اړه په پېښور کې شیر عالم شینواری داسې خبرې وکړې.
عباسین صاحب شاعري بنیادی طور سره زموږ د ځوان کوري د جذباتو د احساساتو په داسې نړۍ ده، د جدید غزل او د جدید نظم چې هغه هر څه ورته پرېوځي، نو په دې وجه د عباسین صاحب کلام هر ځوان او هر زور بودا هر څوک خوښوي. ځانګړتیا یې دا ده چې د عباسین صاحب ناسته پاسته د ډېرو داسې شاعرانو ادیبانو سره شوې ده چې بده مرغه هغه اوس زمونږ سره نشته. یو په هغې کې حمزه صاحب و، یو خیبر افریدی و، او بل چې کوم دی قلندر مومند و. نو دا ډېر لوی نمونه دی. په هغې کې اجمل خټک صاحب و، ډاکټر اسرار صاحب و، دې ټولو شاعرانو ادیبانو سره د دې ناسته پاستې په نتیجه کې د عباسین صاحب په شاعرۍ کې ډېر زیات سپېشلتیا ده، ډېر زیات خوند دی، ډېر زیات رنگ دی پکې، او حقیقت ته ډېر زیات نږدې ده چې هغې براه راست نېغ په نېغه د هغې نه تربیت اغستې، د هغې نه شعور اغستې، د هغې نه رڼا اغستې ده. بنیادي وجه د داسې شاعرانو سره ناسته پاسته ده چې هغه د غزل او د نظم او د تنقید استادانو، دی په خپله هم د تنقید او د نظم او د شعر استاد دی.
د پښتو ژبې یو بل شاعر او لیکوال اقبال شاکر د عباسین یوسفزی د کتاب او د هغه د شاعری په اړه بیا د خبرې راته وکړې.
دا زما په خیال باندې د دغه وخت پورې چې کله غورځنګونه نو چاپ شوی، شاعری په دوو ډلو کې تقسیم وه. یا په یو ایکسټریم باندې شاعری وه، یا په بل ایکسټریم باندې ترقی پسند شاعری، پروپیګنډا شاعری. زما په خیال سره عباسین یوسفزی کتاب غورځنګونه د پښتو شاعرانو یوه نوې لار ورکړه، او داسې لار یې ورکړه چې د ژوند خبرې، د رومان خبرې، د فطرت خبرې، علاقایي توري او دغه شان ته د زړه د جذبې خبرې، داسې بې سخته شاعري چې د سړي جذبات راغورځوي. نو خامہ خبر دغه کتاب لسم ځل باندې چاپ کیږي او زما په خیال سره د دغه سټایل شاعری په پښتو کې بیا عام شو او اوس په سلګونو خلک په غیر شعوري توګه د اباسین صاحب د دغه یاري پلویان دي او په دغه لاره باندې روان دي.
د دې کتاب په لسم وار د چاپېدو او دغه کتاب د خلکو لخوا د خوښېدو په اړه د کتاب لیکونکي اباسین یوسفزی وویل چې د دغه خلکو ډېره مننه کوي چې دوی د کتاب ډېر زیات خوښ کړي.
زه به صرف دومره ووایم چې دا زما د ولس زما د خلکو زما د شاعرۍ سره مینه ده او الله پاک دې سره ښه وکړي. دا د الله پاک کرم دی چې زما کتاب د پښتو وړاندې کتاب دی چې په لسم ځل چاپ کیږي. دین علاوہ ډیر کتابونه په نصاب کې شامل دي او د ډیرو لوی لوی شاعرانو کتابونه په نصاب کې شامل دي. هغه تر اوسه پورې لږ نه دي چاپ شوي او د خو د یو کال مین د ام په نصاب کې شامل شوی دی. تر اوسه پورې دې هم په نصاب کې شامل نه وو. نو دا زما لپاره ډیر لوی اعزاز دی. زه ځان لپاره ډیر لوی سعادت کوم چې زما کام زما شاعرۍ ته دومره مینه ورکا او په دې خو هیڅ نه ښکاري چې خام په ګښکاري زما باندې زمواري زیاتېږي وخت په وخت باندې. لکه چې قدرت زما په دې خټه کې دا خبره اچولي چې د خپلو خلکو نه خپلې ژبې نه خپل قام نه خپل وطن نه څه کول غواړي او دغه که فرض د خلک یې مني که نه مني که څوک دا ګیرنه کوي که نه کوي نو دا کار به انشاءالله چې تر هغه وخته جاري تر څو پورې چې زه ژوندی یم. بله دا ده چې همدغه زما د سایلې محور دی دا چې کوم خپل وطن خپل خاوره خپل خلک بیا په تېره تېره ټول انسانیت دا زما د شاعرۍ محور دی. دا وو دی او وی به انشاءالله.
درنو اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د تاریخي سیمې سواد کې د پاکستان او ایتالیا حکومتونو په ګډه سره تاریخي آثار د کندنی د لارې د پیدا کېدو او بیا دغه تاریخي آثار د خوندي کولو یو درې کلنه پروژه د 22 کروڑ روپو د لارې پیل کړي. د دغه پروژه او د کار په اړه د پېښور د آرکیالوجي ډایرکټر ډاکټر شانزر خان داسې راته وویل.
سوات لرغونی خوبونه آثار قدیمه ډیر مشهور ده. هلته ډیر زاړه ځایونه دي پکې ډیر نوادرات دي زاړه سیزونه دي پیسې ټکې دي کالی پتري دي هغه ډیر اهمیت لري. د دې لپاره زموږ پاکستانی دولت او د ایتلی دولت یو معاهده شوې ده. موږ شپږو ځایونه داسې دي چې هغه به ټیک کوو. کار چې دی دا به دوه درې کاله به وخت لري ځکه دې کې د څېړنې کار دی د کوزایانو کار دی خپل طالب علمان خپل زده کوونکي پوه کوو ټریننګ به ورکوو او زاړه آثار چې څومره روز یا هم دي عجایبګر کې او څومره پورې چې د پیسو خبره ده په دې باندې به تقریبا 22 کروڑ روپۍ خرچ راځي. غټ نقصان چې کوم موږ ته سواد کې شوی دی هغه د جهان آباد کې اور ډېر غټ بوتو هغه دي ډزول دی او هغه هغه نقصان خبرېږي مونږ څه ټوکړو جمع کړي دي نیمې نو هغه اوس مونږ د اصلي حکومت ته درخواست دی او مونږ ورسره پرون ورسره زما خبره شوې ده. هغې به هلته د اصلي نه سړی راولي او هغه چې کومې ټوکړي دي هغه به پرې دوباره لګوي.
دا چې د سوات په کومو ځایونو کې څه قسم تاریخي آثار پراته دي نو د جواب په دې ډول وو.
اصلي والا څنګه دې ده نو 1955 دلته دا کار کوي نو یو بوتخړه وتوی یوا او بوتکله دویمه او بوتکله دریمه چې دغه پېښور پوهنتون څېړنې کار کړی دی. دغه ډېر اهم ځایونه دي. لار کې یو بله سوپره د ګوتم بدھ د وخته د کوشان خاندان جوړه کړې وه. دا د ګوتم بدھ سره تعلق دی. هغې ته وایي شنکردار. بیا دغلته مونږ سره دغه دی د کشی سره کنیستی شوي چې کوم آثار دي لیکل دي هغه شکلونه جوړ دي. ګوګدره ورته وایي هغه ډېر اهم دی. دویم مونږ سره په سیدو کې یو استوپا ده هغه ډېر اهم ده. دکه شانتي بیا د دې استوپاګانو نه چې کوم مخکې دي الیګراما یو ځای دی هغه ډېر زوړ ځای دی. هغه خو اوس بند شوی دی کودای نه پس خو ډېر علمي کتابونه چې لیکلي شوي دي. دکه شانتي په سوات کې مونږ سره بیا نور هم ډېر ځایونه داسې شته دي چې هغه اوس برتېره شوي دي. دا ډېر نازک کاري
کے بدرے کا اعظم پوہنتون اسلام آباد نا اور سرزمنگا نئی یونیورسٹی وزیر اعلیٰ سے جوڑ کر پختونخوا وزیر اعلیٰ سے سوات کے سوات کی یونیورسٹی پہ نما سات پوہنتون امنگا سلور تنا ابھی ٹرین کو اور زماخ پل ڈائریکٹریشی ادین ابم سلور تن لیگو کی دی ہلتے دی کے بعد چل ان کی سیزن حفاظت کا پارا اور بیا پہ عجائب گرو کے لگو لو دا پارا نہ دا ہو تاوا نظر رکھے دل خلا مکہ کے دغه شان بند آسان دی خو زمونگا یقین لے چی نو خبار کو نائد پاکیت شرین نا پاک پتا لگی وہ سے کم امونگا تا معلومات کی ادائی جدا دا بود مکہ وقتی دیکھ زارا شکلو نا دی دی با امونگا انشاءاللہ وہ سو اللہ پا فضل دی نو کار کو شروع کو چی کم تازو سوالو کچی امونگا نا آتا اس کچی لوکا ہوئے چی امونگا نا ہو یا لر زیونا خو اکڑی دی دی برا بی پیسے خرچ کی اور زمون خپل اندغل کی خپل پراجیکٹ روان دی حکومت دولت پاکستان نمونگا خپل عمل تی دو درے غٹے جی گری بی اور نمونگا خپل ہم یو بل کی ممشتا چیرے کے با نو نور دی نو مونگا خوخو اور کار بکی کو
قدر منو اوری دن کو پا خیبر پشتونخوا صوبہ کی چیز وقت دا مخد دی صوبے پا مشور لکوالانو او شاعرانو پا کتابونو باندی دا وقت دا حکومتونو لالوری بندیز لگول سوی و خو اوس پا لمرزل دا خیبر پشتونخوا دا حکومت لخوا دا صوبے دا شو لکوالانو او شاعرانو شیرونا نصرونا دا اول طولگی سخ بیا دا دولسم طولگی پوری پا نساب کی شامل سوی هم دا غسی دا پیشور پانتون دا شپارسم طولگی پا نصاب کی د صوبے د لیکوالانو او شاعرانو کتابونه شامل سوی دا چې د پېښور پوهنتون د شپاړسم ټولګي په نصاب کې د کوم لیکوالانو او شاعرانو کتابونه شامل سوی په دې اړه پروفیسر راجولی شاه خټک داسي وویل
جو آپ کی زمان کتاب پا کی شامل دے دو سری دور آشم بابر دے اگر پا کی شامل شے دو سری دور محمد اعظم اعظم دے دا اگر کتاب دے دا کسی ہو ممین ببل می نو دا شامل شوی دی په شاعر په پرچا کې او دا ځل مو په کې شامل کړ ځکه چې اجمل خټک هم څنګه باندې خو اوس په کابل کې ګوندې و نو ځکه کله چې مونږ راغلو دلته نو اجمل خټک مون په نصاب کې شامل کړ د غیرت څخه د غنی خان د پنجرې څخه خو د بخارا سی وو هغه پابندی نه و او اوس نو باغ لټون په کې شامل کړ نو چې نو د غنی خان او اجمل خټک دواړو مجموعي چې دی هغه په نصاب کې شته باقی نور چې د ارزانی نه شروع کیږي تر اخر دور پورې کم کلاسیکی شاعران دي هغه دی بل جدید شاعران دي نو هغه د جدید شاعرۍ یو پرچا نصاب کې دا چې آئے کې حمزه شینواری دی نو دا خدا سلیبس چې وي نو دا بدلیږي را بدلیږي سموتوي هغه چلیږي بیا بورډ آف سټڈی ورته وایي هغوی تیری بیا نوي کتابونه پکې راولي نو دا د کامل صاحب اکثر زیات کتابونه وي دا د محمد خان کامل چې هغه ډېر تحقیق کوي د خوشحال خان کتاب لیکل نه یاري دغه چې پر رحمان بابا څنګه نور او ورته ورته نه کام ځا شه دې نو دا وی کتابونه هم پکې دي نه کوم وی
په پېښور کې د لومړي ټولګي څخه بیا د دولسم ټولګي پورې په جوړ سوي نوي نصاب کې د خیبر پښتونخوا د شاعرانو لیکوالانو نثرونه او شعرونه د شامل کولو په اړه لیکوال ډاکټر زبیر حسرت دا معلومات راته بیان کړل.
تر ټولو مخکې چې پاکستان جوړ شو د 1960 نو شوال پیرنگی دا زمانے نا دا لمبے وار دے لمبے زل دے چھ منگو دا گامونا پورتا کرو گو اور دا ایک کی پختارو دو کتا درانو نظر ہوگی منگو دا شعرانو زمی شعری زمی افسانے زمی مقالے زمی مزامین اور زمی پا دا شخصیاتو باندے دا نورو لکوالانو لکوی شکندینا منگا شامل ہوگی منگا ہوئی صرف افکار اور دا ہوئی جن اور فن اور فکر خلق تا رسول والو اقل معشومال پر یہ پول والو اجمل خطک دے غنی خان دے کلندر مومن دے عبدال اکبر خان اکبر دے شجاع عبد المالک دے ستی جان دے شاد محمد میگے دے
فضل رحیم ساتھی ناصر خان گل نے جو بھائی یارم اخبار پختہ ایڈیٹر وغیرہ پہ شامل ہے، جو رحیم مرزوق شو، یونس خلیل شو، قمر راہی صوب شو، یا حسنی نئے کل شاعرہ دیوان ڈاکٹر اسرار، بہرحال منگا تخل وسا ہسا کر لگ جائیں تو اگر تم مغل شاعران کلامنا کل ان بچوں تو رسو
درنو اوریدونکو د خبرونه چې تاسو له مشال ریډیو څخه واوریدل اوس پېټه ورسېده د بلې خبرونه پوري شې چاري